درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د اوقاف پیکار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام د ژوند رنگونه خبريږي، خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي ودروله. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړي. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډي سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالۍ جینن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو ولف د چهارشنبه د ماسپښین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړه چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکراین د مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس خبری آژانس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یوځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دایمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوي دي. د جرمني په گیسن ښار کې لسګونه زره اعتراض کوونکو د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف ونډه کې د ځوانانو د یو سازمان د جوړېدو په هدف غونډه ګډوډه کړه. دغه غونډه نن شنبه د ای اف ډی یا د جرمني لپاره د بدیل ښي اړخي افراطي ګوند لخوا پلان شوې وه. د جرمني خبري آژانس لیکلی دی چې د غونډې یو پر څلورمه برخه ګډونوال وتوانېدل چې ټاکل شوي تالار ته دننه شي، خو د ځوانانو سازمان ته منصوب مشر ژان پاسکال هم او ګڼ نور ګډونوال په ورتګ بریالي نه شول. د جرمني ای اف ډی ګوند قصد لري چې د منحل شوي ځوان ځایناستي سازمان پر ځای د جرمني د نوي نسل په نوم بل سازمان رامنځته کړي. د ځوان ځایناستي په نوم سازمان په 13 مارچ میاشت کې وروسته تر هغه لغوه شو چې د اطلاعاتو فدرال ادارې سخت دریزه سازمان ونوموه. او د کاسولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبري آژانس لیکلی دی چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وویستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جمعه چې شاوخوا لس زره لمونځ کوونکي پکې ځای یګی ننداره وکړه. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د دریم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگتن ډي سي کې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له دریم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بلورته دا هم ویل شوی چې امریکا به د هغو کسانو گرین کارتونه لسره ارزوي چې د دوی پټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیخه یا په واشنگتن کې دی افغان لخوا د دازو پیخه والی دومره لوی وګڼل شوه، ولی دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي؟ څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی په جرمنی کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی، او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمی سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خپرونې په دوهم نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي، په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارتونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغو هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو یې د سفر بندیز لګولی و. په دغو هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره سوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
د بده مرغه موږ تر اوسه هیڅ ډول اسناد نه دي ترلاسه کړي. موږ له دې پیښې وروسته زخت زیات اندېښمن یو، د دې لپاره چې تر اوسه مو ګرین کارتونه نه دي ترلاسه کړي، ان د خوړو ملاتړ هم نه لرو. دلته هم کله چې بهر وځو د امریکایانو له یو بېل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کېږو چې د خپل د کډوالو د زیانګالېدو پیل ښیي. موږ ویریږو چې د دې وروسته به د کډوالو اړوند کرکې ډېرې شي او کومو خدمتونو ته چې اړتیا لرو هغه به پس شي. دې حالت زما په شان نوي راغلي کډوال سخت اغیزمن کړی دی.
د متحدو ایالاتو په نبراسکا ایالات کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد ته تللی او افغانستان کې د امریکا له متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
افغانان داسې نه دی، افغانانو کې به مختلف خلک وي، ټول خو داسې نه دي چې هر څوک به مختلفو افکارو سره راغلي دي ملک ته. زیاتره د دوی ورته افغان الی ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو د دغه سکرینګونو نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. خو یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو یې هلته ماتل کړي. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټ لیدو سټاپ کړه ودرولل، دا یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه خویندې په نور هیوادونو کې هم دا اوس باندې پاتې دي.
د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له افغانستان د بیا میشتیدنې لپاره د افغانانو د وټلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی کنه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر له 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیره یو افغان چې د پی ټو په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اعلان اخیر ترامپ کې هغه کیس خورا متوقف کړل. برای ما غیر قابل باور است
د ترامپ د پریکړې چې موږ د ورتګ بهیر بند کړ د نه باور وړ ده. یعنی شوک کیو چې له څلورو کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تیر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړو خو نن دادی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو څورونو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنځمې په شپه نو وخت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له دوه ټپیسویو غړو یوې سرتیرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کاش پټیل هم د پنځمې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو راټولولو چارې پیل شوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې شوي او د شکمن کس هغه وسله چې پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول شوې ده. پټیل وویل چې دوی د برید شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په بیلابیلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه دغه هیواد ته تللي. تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډیرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیکه حالت کې دیره دي.
اوریدونکو په همدې اړه مو راپور اوریده چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان وګړي لخوا د ملي ګارد دوه سرتیرو باندې ډزې وشوې. سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتیرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنگونو کې لخپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدی چې خبريال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدی صاحب ستړي مشي، څه فکر کوي د واشنگټن ډي سي پی خوالې دومره لوی شوا چې بل اخر د لزګونه زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکي او نه یوازې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اعلان کړي چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر دریږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د زده رادیو درنو اوریدونکو ته ډېر مننه. په یو ډېر ښه وخت کې موږ دا بحث پیل کړی. ګوښتم چې په تاسو وګورو کل نه کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې چې نوی خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاسه شي او هغه دومره غټی چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې کومه تاسې خبرونه وڅارو او وای ګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغه سي لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثر ایالتونو کې تر سره کیږي، چلته بیل بیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته وژل شو چې هغه وینا کوله او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و، هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپل یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه ووژه. هغه لپاره یوازې دا وویله چې دی یو ذهني ستونزه درلودله، خو لیکل چې دغه یو پیښه ده یو افغان له لورې رامنځته شوله او ویل چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلي دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په داسې حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی ای په یو ماموریت کې داخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره شبرید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاته سی و شاید د دوی د سی آی ای نږدې همکاران ویشتلي وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحه ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغه تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او عام په عام شار کې لزان سره ولري. وو دوی یوازې د شکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولای شي چې هغه چرایي د ټوپک دی هغه ګرځولای شي او هغه باید وی سي په داس حال کې چې د امغه جواز باید د اروندې درې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلمار دلته دغه اصلاحات درلودل او دغه اصلاحات ترلاسه کول اولی به د بردر وکړي چې په خپل د امریکا د نېشنل ګارد دغه دوه کسان وژل، دا یو لړ پښتنې رامنځته کوي او داسې یو پښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کې چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوښتنه چې د دې تر شا یو انګیزه شته.
او تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډیر ګونګ پاتې دي رښتیا هم معلومه نه ده چې انګیزه یې څه و او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو عمل و، ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغه سی یو افغان تبه په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلی په پولیسو باندې داز کې یو ویډیو هم راوته، بیا روس هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه پاره ویل څه چې د کډوالۍ قضیه نامعلومه پاته و او رواني حالت خنه ونو دغه داز کړی و او ساسو پټکو په امریکا کې دغه ډول پیښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي. په غویالتو کې اکثره درسنۍ لسرګي هم پټی پات کیږي ځکه ډیره بیا ارزښت شوی دی لباده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځي اوس لږ زره په دې تام شو چې د دغه ډول پیښنه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده، ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقوقو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقوقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د وی انفرادي پیښه لعمله د زرګونه کسانو قضیه متاثر شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونه کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي؟
بله، نو دته به څنګه دغه څه تر ډیر مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړی دته یو ژور فکر وکړي، دا یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړ توګه ټول افغانان یادوي. کومنن د ډونالد ټرمپ خبري اوریدلې وی هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې موږ کړي سنځ درلودلې هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوی وو او دغه صحیح چیک نو تر سره شوی او ګڼې ستونزې لري او موږ به دغه یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. په دغه حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټول چارو د مخ ته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته ولته ځای پر ځای کړی دي. په دغه یو هیواد کې چې هلته د بشري حقوقو د تارون کې او د غوې د خوندیتوب لپاره او ان د تر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې د کار کوي. زه فکر کوم دغه یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلور کلون رئیس دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. دا پریکړه زه فکر کوم د خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خو لوزین ته دغه کسان چې په دوروسي کې په دوه ورځې کې کته څه وګوري په امریکا کې کوم کسان دي او هغه تل یوازې ګن کډونه لري او یام لتیرو دوه کلون رئیس یا یو کال رئیس یا ان شپږ میاشت رئیس دلته امریکا کې می سي وی دی هغه ډیر ویری دل دي. یعنی مته رشپاله یو کثر خبرې کولې چې هغه وافان خبريال دی لتیرو دوه کلون تل انتظار او اوس لاله تل هغه ډیر ویری دی او ویل کچيري دا پرې کړکیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته افغانان یا کسان وباسي ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونا او پر دوی باندې ډېر سخت تمام شي. او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده دوی غوښتنه کوله چې افغانان چې دلته ژوند کوي عموماً افغانان چې دلته ژوند کوي هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکي تر څو پر نور افغانان باندې دغه تاثیرات ونه لويږي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو دغه سی او پېښه په المان یو واقعي هم تر تکرار سول تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې البته یو پولیس وژل شو د یو افغان الماني تبع د لودین کې لخواځه یي چې یو افغان او دلته د المان طبيعت هم دلودي او له یو ترک کور شدي سره موده کړی وو. دغه لور دغه یو پښو سره چې په دې بیا ورسته دلته د کډوالو زد ځنی درې او یا ځنی کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه د کټه وختله او دا غوي په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشارې برخو کې د دوی توقيم د لوړې سولې او دوی د کډوالو زد ډېر شورونه مارکړه.
بېل شکه زاهد زاهدی صاحب زم دې مسلې تر اتللم چې په منهایم خار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیس هم ټپیو هم دغه سی پیښه و تقریبا پولیس بیا ورسره سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده دغه ډول پیښه کې هر ډول انګیزه لري مال بعد مرغه چې تاثیر برته په زرګونو افغانانو باندې دی د افغانستان په نوم باندې دی مثلا کچیرته له دې وروسته هر یو افغان په امریکا کې په دې وروسته یو ورځو کې مراجعه کوي وي ادارې ته وایي چې د افغانستان نو شاید خې احساس و نه لري او ډول د خجالت احساس کوي ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیسته پناه ورکړي پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغه یو کار تر سره کوي که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردي عمل دی ما په نور باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحثومره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا حمل ټولنې سره د بلاتیا موضوع څومره مهمه ده او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافی شمیر کې دغه هڅه شوې دي خصوصا د ټولنې لخوا نه د مدني فعالانو لخوا یا هم د کوربه هیوادونو لخوا ځکه دغه کوربه هیوادونه چې د جرمني د امریکا د بریتانیا د دوی کې مثلا لزګونه زره وانان وسی دوی لخوا ټولنې استعمال دغه ټولنې په اسانه کول سي چې عامه په هواي ورکی او له هغه کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي یا مثلا نور سوند سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه په هواي ورکی ترڅو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جاسب سي او دی وادي وګړي په توګه ژوند کوي او دا غدا ور پیخونه لاس واخلي څه فکر کوي عامه په هواي څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده.
واکنم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې وسړی په یو ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي، د غل لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي. دا په المان کې عموما په دې برخه کې مخپل د المان حکومت که څه هم دوی د ادغام د برخې لپاره ځینې پروګرامونه لري، کله هم دغه پروګرامونه ډېر موثر نه دي. یعنی دوی باید دغه پروګرامونه لا هم ډېر کړي او په ډېرو برخو کې له دغه کډوالو سره کار وکړي تر څو پورې دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپله په امریکا کې دغه شی هم ډېر مهم دی. په امریکا کې یو ځانګړی برخه دا ده چې که څه هم هلته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه د ادغام د برخې لپاره زه فکر کوم چې دوی ډېر کار نه دی کړی. که چیرې د عامه پوهاوی د خپل د امریکا د قانون په اړه پوهاوی په ټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره تر څنګ د یو همسایه حقوق او دلته پوهېدنه دغه سره تر څنګ کلتور ټولنیز ژوند دا ورته وښودل سي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې به رامنځته نه شي. که تاسو وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی، ولې کاناډا کې دغه سي پیښې کمې دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یو ځنه الته علاقه دا ده چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. ډېر افغانان الته په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي او هم د نورو هیوادونو خلک چې الته تللي هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقام کیږي. الته دغه ستونزې ډیر کمې دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتباع چلته ورځي چې دوی لومړی ځل لومړی دو او ان تر درو کلونو پورې دوی ښه مدغم کوي او وروسته په ټولنه کې هلته دغې څخه وروسته دوی د کار بازار ته را وړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډېر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچېره د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سي ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخې کار وکي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته د بدیدی کمی کرایسي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول پوهاوی دوی ته ورکړل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره څنګ له نورو هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان د هغوی سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او دې کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپلو خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمېر ورسره ډېریږي او دلته ستونزې دیږي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډېر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوي دا دغه ټولنه یو کونج تکي او یو سوري تکي دغه څه دي چې د دغه هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید دغه کډوال لپاره چې دلته راځي دغه اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټاکس ور کوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغه سره اوژه په اوژه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره تر څنګ هغه وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږي، دا تاسو یو هیواد غوندې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخې ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډېر کار وکړي تر هغه داشه دی چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغه مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمي سمسور سره په امډیاړه تفصيلي خبر شوې غو اورسته اوریدونکو تخبري کو. زاهدی صاحب یو بل مسلې ته هم زر اعظم د موضوع تاسو سره شاربو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل مسره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغه گرین کارتونه بل سره ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغه هوادونو د ادباو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنون کې هیوادونه یاد کړي. البته لست نه دی خبر کړی د هیوادونو خو وړاندې تر دې مګوتا شهیدان و چې د څو اسلامي هیوادونو پدبا وباندې بندیز لګول سوی و چې په غو کې په دې وروستي لس کې افغانستان هم شامل دی. آیا د اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم خبرګونی بڼه ولري، سمبولیک بڼه به ولري، وروسته به چیلنجیږي یا ننګول کیږي به، او کنه قوانینو ته په کتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته په کتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډیری پریکړې ډیری خندون کې وي، او ډیرو خلکو یا خپل خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډیری حیرانون کې وبلل سولې. ټرمپ کله نه کله داسې پریکړې کوي او یا د دې خزینې داسې خبرې ویل کیږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا د خپل مشاورینو او د سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تیرې ورځو د تیرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق وی لکه اسمان. هغه تیر دوه ورځې کې ویل چې دای به د نړۍ د درې هیوادونو د کډوالو دروازه بندې کی، او د دې سرتنګ هغه کسان چې دلته به ډیری برخه اخراج کی. د دم رفتیال ولسمشر جی ډیونس هم ویل چې د اخراجولو لړۍ به ډیره زیاته کی. خو نن ترامپ خپل وینا کې ویل چینا په افغانانو کې ډیر شخلکته او غوډل ترغلي ویل چې کله امریکا ته یو کرافي دا غوي ستل به د قانون لمخې د نکیږي. ویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له هیواد وایسل سي. ورسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی نشونه ده. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هیواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغه تا ومني د هغه خوروسته کچيري تجربه وکي، ته باید یوازې سزا وویني یا د قانون لمخه تالته کمجرم ګڼل کیږي باید خپل سزا وخت تر کې. ولی د استولو حق او صلاحيت د دوی کار نه دی، او دا د دریګونو محکمو او خپل د امریکا د ملي امنیت او خپل د امنیتي ادارو کاغوي وي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولای ته به ورسه تاسو دغه کسان اخراج کړئ. زه فکر کوم دغه کډوال کچیر وصل ته وسیږي دوی د دې د استولو لپاره خپل د ټرمپ دغه تګلارې چې دی وایي چې زه به دا کار وکم او یم د ټولو دغه ګرین کارتونه به وتیړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي. او دا ډونالد ترامپ هم دومره زه فکر کوم د اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تیر دوه میاشت کې د حکومت لاکډاون وو، په دې خطر باندې چې دته د بودیجه کې نو پاس کړي، یعنی کچیر دا کار بیا وکي شای په امریکا کې بیا لاریونونه وسی، خلک راووزي، هلته په میلیونونو کډوال وسیږي، او دغه سره ترڅنګ دا د ټرمپ د پاره یو ننګون کې کار دی. او زه فکر کوم چې دا کار دی نه سیبش پر کوله. د ټرمپ هر خبره دومره د لکه د نیویارک د شاروال زهرا مدانی لپاره چې د کول، خو ولې وروسته بیرته دغه سره کښېنسته او بودیجه مرته منظور کړله. د ول چې زه به بودیجه ورته ورنکرم د نیویارک شاروال لپاره، نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخسرو کې چې دی یوازې خبرې کوي او د خپل خلکو د آرامول لپاره یو ورځ یو توای خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تر وس هم تیروي.
بل یعنی د معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې حالت د کډوالۍ دوسی لري قضیه لري ډیره باید اندېښنه ونه لري. کچیرته لسر ارزول کیږي د گرین کارتونو لړۍ هغه هم د ډیر اندېښنه وړ موضوع به پدې نه یي چې گرین کارتونه هم کو ورکول سوی دی وي شفافې پروسې په تراس کې ورکول سوی دی، یعنی داسې نه دی چې یو شاته د هوایی گرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتې دود یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې غوی د کډوالۍ ضد دي، د دغه غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا هم دغه ډول انفرادي پیښې چې اوس په مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې لدغونه دوی منشأ واخیسته، او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري لدغه ډول پیښونه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د غورځنګونو چې په دې دایوازه اروپا کې نه، اصلا د دې منشأ په امریکا کې و هغه راک کروک چې کله وژل شو هغه د دې منشا کې شو دل او چې دلته آلمان کې د دې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه دا سول کېدل چې هغه درلودل او دوی یو د بل سره لیدل هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دا غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچېرې دغه غورځنګونه بیا فعال شي زه فکر کوم چې هغوی نشي کولی تر څو پورې دغسې د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي په دې خاطر باندې چې دا د دوی تر وسه او توانو تلی دلته مثلا که چې آلمان کې د افدي ګوند بریالی سي نو دوی به څه وکړي. دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیونه افغانان دي او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرانیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرانیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي. دا یو لوی ننګونکی کار دی. د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي، یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي. دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي او د دغسې اقوام او اقشار او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی پسه په قانوني لحاظ باندې کچېرې دلته اوسېږي هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې هغوی عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان زموږ کچېرې امریکا کې وي که آلمان کې وي اروپا کې وي نور ځایونو کې دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي او کچېرې داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي او ورته وایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي دا زموږ پر رواني روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی او مثلا زه ویرولی یم زما کورنۍ ویرولی دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او د هغې پر ضد باندې ودرېږي. موږ په آلمان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افدي ګوند دغسې کارونه کول تقریبا 100 افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ. یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ او دا مو خپل د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېږه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو دته هم ولېږل سول په دې خاطر باندې دا رسنیز نه سول چې مونږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره تر څنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس ډېر مخکښ کوندم دی یعنی له کلون راځي او دلته اوس په واک کې دی هغوی غوښتل چې د افډي سره یو کار وکړي مثلا یو ځای سي په پارلمان کې او دوی خپل بریا ترلاسه کړي. بالاخره دوی به مثلا دلته به په ځینو برخو کې ډېر حاکم اوسي خولل ته سپېډي او ځینې نور ګوندونو د هغوی مخالفت وکړ چې بالاخره دوی هم له دې څخه تیر شول. اوس هماغه سی ډي او او اس پی ډي چلته په ګډه یو حکومت چلوي. دوی نه غواړي چې د افدي ګوندونه چې هغوی د کډوالۍ ضد دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پاروي هغوی د دلته په واک کې اوسي ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغه فعالیتونه یوازې د خپل موخه لپاره دي.
کور ودان اوروسته پښتنه کوم له تاسو نه ښاغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوړي تر څو دغه افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم د نن په اروپا کې بریتانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رافشي او پراتون کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي. لاندې سپارښتنه مو د کډوال دی فعال په توګه وای بیا تاسو سره مخه کړو.
بله نو دین سه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د وی برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې څډول کولای شو دا کسان چې تر دې څډول اتقام کوي یا مقامي حکومتون دلري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څډول موږ مرسته وکړو. زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبی کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي تر ټولو ښه خبره دا ده کچېرې د دوی کیسونه دندول کوي او یا هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغه د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل شي ورته ولېږي او ورته ویل شي چې ساتل لوري موږ یو تاییدی ترلاسه کړي خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان کدغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید د دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند اند دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې باید ورته ورکړي. درېمه خبره دا ده چې دوی باید د غیر ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرلهپسې ایمیلونه وکړي او هم له هغه سازمانونو سره چې هغه په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي له هغه سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي. څلورمه خبره دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر مدافعانو دلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي له هغه سره اړیکه ونیول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزه کې یو او له کلونو کلونو راهیسې دلته ژوند کوو تر څو هغه د ژغ پورته کړي او په دې برخه کې کار وکړي.
کور مودان ډیره ډیره مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمه سمسور پوښتلې ده.
سمسور سه لدی په هیورسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپل اسناد او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته پته مدي.
سلامونه نیکه هله تکل صاحب تاسو ته تاسو هم کرانو تاسو سره د دې لوري طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غاټه او سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې خوښینې سولو او خصوصا چون خبر دی امریکا دی ولسمشر لخوا ترسنای کې ویل سن د زړه نکاس پیدا ک په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخله د افغانستان کې بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یعنی خپل د اسایلم د سنويش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر خفګان منځ راغلی دا او ټول خلک د ځا خفادي.
اصلی سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجې دي سمسور صاحب لدی پیخي ورسته هغه کوم دي یعنی افغانان ولې اندېښنه لري د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري ل خپل امنیت نه اندېښنه لري یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي یا د کرکه اقدامات چې په عام خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي لدی نه ډاریږي هغه اصلي اندېښنه څه ده؟
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوې ترڅوي د دوی په اړه به داسې تصمیم نه ونیول شوی د ولسمشر ترامپ کوم تصمیم نیولی دا او هغه اعلان کړی دا خصوصا به د یو ایس سی آی سي ادارې چې کلیرانو کوڅې دوی د ټول افغانانو کې زونه هغه کچې د مثلا د اسایلم لپاره دی یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دی ټول د اوس مهال لپاره پټه په درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونی ورکړې دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه بری روزر نه ورسي. اگر چې د قانون لمخه نه اوس پورې هم افغانان خپل حق لدی اوس هم کولای شي اسایلم غوښتن لیکونه ولېږي ادارې ته، یوازې د دې د پالیسی او تصمیم دا او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې لري دا چې دې خلکو د دې افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل، په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه یې امریکا ته راوستل. ته ځات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکونو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راولل شي امریکا ته. نو دا ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده او دا همدا غټرین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم د سنس کالج مثلا دوی د کیسونو رات کې رات به په کوم سرات کې کولای شي دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دی وګړي د کوم خاص کاس پاړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کې ځونه په خپل ځای موجود دي، یوازې بل ډنګ پکې راځي.
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی، بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي، بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود، هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیت ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود، هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکولوژي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکولوژیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده، تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دی. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل درته په اوس وخت کې دا خبره ځکه چې ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنگټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارډز چې فعلا هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم اوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم چې ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ګلدی تابند به هم ویریږي. دا 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 یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې، په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیخه به دومره انعکاس نو کړل په څومره دوی انعکاس ورته پرسنای کی.
یعنی تاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات په دغه اوسنی موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو مخکې یادونه وکړه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سی او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لری یالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبر دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپاکټ کوي دا په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. پېڅکله منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یو افکشن مونږ لدی یو تاثیر نه پیونه کی بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده. زبواله رم هغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته منځ دي یا اروپا ته پته کې لاره کې دي، د ټولو په اسایلم باندې پیونه باندې فکري و یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پې کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم ناامیدېدل نه دي پکار، څوک بېخي ناامیده دي چې اوس زمونږ داسې کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده، په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، داسې نه ده چې په عسکر ډزې نه کېږي یا په ملي اردو ډزې نه کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنې په مختلفو سیټو کې، په شیکاګو کې کرایم ریټ دومره لوړ دی، لهر په دغه ډي سي کې، په بالټیمور کې، د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً پرسنای کې رامنځته شوې ده او ټرمپ په دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً دروست لپاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یوسایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کوی چې یوازې یو شی وځندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگتن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پېښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیخه سربیره، یعنی دا پیخه خو البته مهمه پیخه ده، ولی هغه دا ډول پیخه د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبرو کوم چې هر څومره کچېره په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې، د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي، دا لنډ مکسیکو دی، یو بل سره سخت تضادونه لري، د خلک خپل قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه پرې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې په انګلیسي کې ورته بلانکټ ډیسیژن وایي که نه، پټول نشټلیتی ته یو خبر اوسی. دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبر وو چې یو افغان دا عمل کړی، نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجګ شو، یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په ډزو باندې وویست او هغه هم یو امریکایي و. نو اوس موږ نه سو ویلی چې ټول امریکایان سوله غوښتونکي نه دي یا ټول امریکان داسې دي، نو جرم شخصی عمل ده، جرم ته باید په شخصی نو باندې تعریف وسی او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لانجمنه مسله ده له دې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پیښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پیښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټ کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې 10 کسان وژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي. نور پیښې هم شوي دي، دا دوه پیښې ما یوازې مثال درک، نور پیښې هم شوي دي، خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو د وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي، خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پیښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل، زه به د لاند لطفاً وایم، افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړ شبکې چې اغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، لغوی سره همکاري جاته کی، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنی هغه سازمانونه چې اغه د ایمیګرنت له حقوقو دفاع کوي، لغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي ترڅو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जक सरलक मजनून प वैरानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरलक मजनून पैरानाया जक सरलक मजनून पैरानाया ಖರಾಪಾತಿಪ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಿತ್ರೆ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಅವಯಲ್ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಜಕ ಸರಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಕಸಲ ಕಮಜುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯ ಚಿಮಯ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو باباطن پخار پٹ خزانہ یم باباطن پخار
Om Sakhiyam, Om Sakhiyam.